مشال لريدو د محل په خبر کې د مازیګر سلور بجې دی په خبرونه کې زه ګل آیاز او فرخنده اسد درته هر کړی وایم په روانه غړې کې د قبایلی سیمو خبر پختونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو شننو او تبصرو ترڅنګ ونیزه خبرونه تړون هم د خبرو کولمړې د دې سات تازه خبرونه د فرخنده اسد نو
د پاکستان قومي اسمبلی د پوهستاري قانونو ترمیمي بل کال 2015 منځوري ورکړی دا د بلوچستان د بلدياتو وزیر وای زوی پرون سوالو تختولې دا نېټو هیوادونه وای له افغانستان سره بعد 2014 کال وروسته هم فوزي امرسته کوي د خبرونو تفصیل پروند جمعه پورس قومي اسمبلی کې د پوهستاري قانونو ترمیمي بل کال 2015 پاس کړ شو د دغه قانون لمخې باکرکا خوراونکو ویناکونکو ته درې کاله د بند سزا ورکول کیږي دا شن کې یو کس د مرګ سزا په مقدمه کې غلطه گواهی ورکړه نو 15 کاله د بند سزا به ورکول کیږي د پاکستان وزیر اعظم وای په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت په مکمل توګه ناکامه شوې پرون د سواد په منګوره کې جلسې ته په وینا کې نواز شریف وویل ک د خیبر پختونخوا ولست 2014 کال انتخاباتو دوران د تحریک انصاف خبرو انوې دوکه شوې نو اوس په دې صوبه کې بدلون راغلی وو
منګورا کو هلیکاپټر سے دیکھا ہے
منګورا میں لہ ہیلیکاپٹر او سارلا هغه پخوانی مات سڑکونه پخوانی مات سکولونا او پخوانی مات اسپیتالونه دی دا سوداګر ته لګا ګرانا پریوتا خوک لدینا په سبق خستو کې سو کلونه ولګیدل نو هیڅ خبره نه ده هیڅ فرق نه پریوزی
میں تو فرق نہیں پڑتا
هغه په منګوره کې د خزو لپاره د بیل په هنتون جوړولو د سیدو شریف ایرپورټ تخلاصولو د چکدرینا تر کلامه پورې د موټر وی تر سړک جوړولو اعلانونه هم وکړ مجلس وحدت المسلمین د شیعاګانو د وجنې پر ضد په پیښور کې احتجاجي کیمپ لګولې د شیعاګانو یادې ډلې تور لګولې چې په خیبر پختونخوا کې د موجوده حکومت تر راتلو وروسته په هدفي وجنو کې د دوی کې زیاتواله راغله دي د دغه کیمپ مشر سید زهره علی شان مشال ریډیو ته ول چې حکومت ته پټول ملک د دوی وجنا بند کړی د خیبر پختونخوا د پولیس یو چارواکي بیان مشال ریډیو سره په خبرو کې منلې چې په دې وروستیو کې د شیاګانو هدفي وجنې زیات شوې دي او دوی به ډیر زر مخنیوي وکړي د بلوچستان د بلدياتو وزیر وای زوی لادرکه شوې دي د بلدياتو صوبای وزیر مصطفی خان ترين نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل د هغه زوی اسد خان ترين چې په کیډټ کالج اپشین کې افسر دي پرون په خپل پلارني ټاټوبي کې لادرکه شوې دي نو موري تور ولګاوه چې کېدې شي زوی د په خبره د پاکستان خیرخوا او طالبانو تختولې وي
او دا کماریا چې دوی ورڅوي دي دا ریا ګرځي طالبان بولی یا دغه بولی دا ګرد تقریبا د دې یو کوټران دلته هغه طالبان چې هغه زمر د پاکستان خیرخوا طالبان شکوم پر دغه خلکو دي
لا هم کومه وسلواله ډلې د پیخي ځمواري ان د منلې د شمالي وزیرستان در پخیل داور قبایلو د خالی پورز په پیښور کې د خبري کانفرنس لاره په واسطه د شمالي وزیرستان په ډانټي در پخیلو کې د هغوی د سناسو 1200 کورونو دورانولو په فیصله د نظرسانې غوښتنه کړې ده ملک حبیب الله در پخیل مشال ریډیو ته ویل د یو کس له وجې د ټولو خلکو کورونو ورانول د دوی سره سخت زیاتې دي
د شتګر د چار په کیمه کو ناشوی قبایل د خبره مخالف دي خو په دې کو نامه دا ننسی چې دا قبایل دي میران شاه بازار 2 کیلومتر بازار وو چاغه مسمار شو نو میش دا وی چې کپ میران شاه بازار شوی کپ قبایلی علاقې شوی کا یو کور وی مجرم می میجه دفاع نکي خو په یو مجرم زې پرې ټوله شریا رنگول دا د قبایل سره زجد ظلم ده
دوی له حکومت غوښتنه کوي کله هم دوی د ترګرو مرستانه د کړو باید کورونو بازارونه یې وران انکرل شي د پروان ولایت امنیتی چارواکي وای په باګرام ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په کاروان زرمن ځانمرګي حمله شوې ده د پروان امنیه کمانډان محمد زمان مشال ریډیو ته ویل چې دا پیښانن لسنی مې بجې د کلانسرو په سیمه کې هغه وخت وشو چې حمله کوونکو له چاودیدونکو موادو بار کړل موټر د بهرنیو ځواکونو له پوزي موټر سره وجنګبو او زیاتوي د تعلقاتو په اړه لا هم معلومات نشته بلخوا وسوالو طالبانو د حمله ذمہ داری منلې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای افغان خزی توانی دلی چې نن ورست چال همکاري پرته د خپل ځان استازیتوب بکړي. محمد اشرف غنی چې نن په افغان ټولنه کې د خزو د ونډې زیاتولو په دریم نړیواله غونډه کې خبرې کولې، ویل افغانان اوس د چا استازیتوب ته ضرورت نه لري. هغه ویل په هیواد کې نن ورځ خزی وزیران، قاضیان، پولیس او افسران دي او کولی شي د خپل حق لپاره غږ پورته کړي. تاسو مشال ریډیو تغوغي. تیر ورځ په برسلز کې د ناتو د بهرنو چارو وزیرانو په غونډه کې د افغان حکومت او ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب د سولې د خبرو هرکلی وشو. د افغانستان د بهرنو چارو وزیر صلاح الدین ربانی پرون د خالی پورس په دغه غونډه کې ویل دوی د حزب اسلامي سره د سولې د خبرو هرکلی کوي. هغه وایي که څه هم د سولې د خبرې به وخت اخلي، خو دوی هیله من دي چې دغه به ښې نتیجې ورکړي. بلخوا د ناتو جنرال سیکرټري ینس سټولتنبرګ ویل د افغانستان مسله د پوځي نه بلکې د سیاسي لارې هوارې دي، شو په دغه عمل کې پاکستان مهم رول لوبول شي. هغه د اهم ویل ناتو هیوادونه به له افغان امنیتي عسکرو سره د 2014 کال وروسته هم خپلې مرستې جاري ساتي. ریپورټونه وایي مصر البتکه کې تر نسکورېدو مخکې د لوګي د راپورته کېدو پته لګېدلې وه. دا په داسې حال کې ده چې ژغورونکو د مصر په اوبو کې د راپریوتې اجاز له ملبېنه د انساني جسدونو برخې او سامانونه راټول کړي دي. د لټون عملیات ترسره کوونکي عمله په دې لټه کې ده چې د جاز ریکارډ ثبتونکي بکسه ومنځي چې د دغې الوتکې د راپریوتو وجوهات معلوم کړي. دا خبرونه
خبرونه مده مشال رادیو نو اوریدل چې فرخند اسد اوړاند کول درن اوردن کو تاسو کول شه د مشال رادیو ټوله خبرونه زموږ په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام باندې هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شي. کچر راسه د رواني غړې تر پای پاتې شي نو د دې رپورټونو او ونیزي خبرونه تفصیل به باوري. د پاکستان قومي اسمبلی د کرکې او نفرت خورولو مخنیوي په ګډون په فوجداري اکټ کې د ترمیمونو منځوري ورکړي. کارپوهان د نوي قانون د منځورولو په اړه څه وایي؟
شي او دلته به قسمتي دا چې قوانین خو ډېر دي، خو امپلیمنټیشن نشته. تو پوری چې موږ الریډي کم قوانین لري امپلیمنټیشن ونه کو.
د خبر پښتونخوا او قبایلي سیمو اعلی انتظامی افسرانو له صوبایي حکومت د چیف سیکرټر د لری کولو غوښتنه کړې ده. د دې سبب ده
گورنس کرائسس ریسپانسیبل چه دے آغا انکمبنٹ چیف سیکرٹری امجد علی خان دے پی ٹی آئی کدا وئی چه دے گورنس کرائسس کی دی ملوث نہ دی نو آغی با آغاز دے نہ کئی چه دا چیف سیکرٹری با ریموو کئی.
د شمالي وزیرستان در پخیل دا وړو خېلو د انتظام د پولیټیکل انتظامی لخوا د کورون دوران ولو فیصله غندلې ده.
پټولا پټاشه د امرستر بازار نو کپ میران شاه بازور شي وی کپ کبایلی علاقہ شي وی کایو خو په یو مجرم زی پرې ټولا شریاب رنگاول دال کبایل سره ظلم ده.
او ونیز خبرونه تړون کې به د افغانستان د کونړ ولایت په اړه معلومات واوري.
چې د ختیځ لور ته د چترال، دیر بومن، باجوړ او د کوزي پختورخوا سره تقریبا 115 کیلومتر پول لري.
شننې او تبصره هم در خبرو د مشال رادیو سره اوسه. مشال اړیدا تاسو غوګي درنو اردوونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د پاکستان قومي اسمبلی د فوجداري قانوني ترمیمي بل کال 2015 منځوري ورکړی دا. پر دې ترمیمونو کې د کرکی او د نفرت خورولو د مخنیوي په ګډون یو شمیر نور قانون شامل دي. د دې بلونو یا قانون منځوري قومي اسمبلی ورکړی دا، خو کارپوهان وایي چې په خوا هم داسې قانونو منځوري ورکړل شوی دا، خو دا عملی کیږي. په دې اړه د مشال اړیو خبریال سراج ظهیر په اسلام آباد کې ځینې کارپوهانو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د سرکاري خبري ایجنسی اي پي پي په وینا په اسلام آباد کې د جمعې په مازیګر د قومي اسمبلی غونډه کې د داخلي چارو پارلماني سیکرټري مریم اورنګزیب د فوجداري د قانونو ترمیمي بل کال 2015 وړاندې کړو، کوم چې په متفقه توګه منظور کړی شو. بل کې ویل شوی دی چې کرکه خورونکي مذهبي تقرر کوونکو تبا درې کال د بند سزا ورکول کیږي. د غرنګ با مذهبي احساسات مجروح کوونکو او کرکه خورونکو ته هم درې کال د بند سزا ورکول شي. د دې ترڅنګ چې د مرګ د سزا په مقدمه کې غلط بیانی وکړ نو هغه ته په 15 کال د بند سزا ورکول کیږي، او که چا د نور خلکو سره په شریکه قانون په لاس کې واغست او یو تن ته سزا ورکړه نو هغه ټول کسانو ته به 3 کال د بند او جرمانی سزاګانې ورکول کیږي. کله چې مشال ریډیو د دې بل په اړه په اسلام آباد کې د دفاعي چارو تجزیه کار عصمت وزیر نو پوښتل نو هغه وی
دلته بدقسمتی دا چې قوانین خو ډیر دي خو امپلیمنټیشن نشته. سو پوری چې موږ الریډی کم قوانین دې امپلیمنټیشن ونه کو نو هغه پورا بلکې دا چې کم د نفرتانه کم هیټ سپیچ حوالے سره کم دا د انګریزانو وخت وو چې کم 1935 دی موږ انګریزانو وخت کې یو لیجیسلیشن جوړ شوی نو دا د هغه وخت هلته یو قانون وو، خو قانون باندې عمل درآمد نه کیږي غوړو نه غټه مسله هم دا دی.
همداشان چې مشال ریډیو په پیښور کې د وکیل او د قانوني چارو تجزیه کار شهاب الدین خټک نه په دې اړه وپوښتل نو هغه وی چې د قانونونو نه اول ضروری دا ده چې وکتل شي چې ولې په دې قانونونو باندې عمل درآمد نه کیږي. نوموړي زیاته کړه
زما خپل خیال دا ده چې د دې قوانینو نه هم زیات په دې باندې یعنی سوچ پکار دی چې د دې په عمل درآمد کې یا د دې امپلیمنټیشن کې هغه کم رکاوټونه دي یا کمی مسلې دي چې د هغې په وجه دا قوانین عملي کیږي نه لګي.
یاد دی وی د قومي اسمبلی د منځوریدو پس دا بل سینټ ته ولېګلې شو، او د سینټ د منځوریدو پس به د پاکستان د صدر د لاسلیک کېدو وروسته په باقاعده توګه قانون وګرځي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو وګورئ درنو اردوونکو له اسلام آباد ازو پیښور ته. دا خبر پختونخوا قبایلی سیمو اعلی انتظامی افسرانو د صوبایي له صوبایي حکومت غوښتنه کړې چې د صوبي چیف سکرتر دی له خپل عہدی زر تر زره لرې کړل شي. د دې په غوښتنه د وفاق افسران دی د صوبي پر ځای په وفاق کې په خپل څوکو وګمارل شي، او د دوی نورې غوښتنې هم دي چې باید صوبایي حکومت یې زر تر زره ومني. ګینی دوی به خپل له درې ورځو راهیسې چې کوم احتجاج روان کړی دی هغه به نورو ورځو ته هم وغځوي. په دې اړه نور تفصیل په خبره د شبیر احمد جان پر رپورټ کې.
خیبر پختونخوا او فاټا کې کارکون کې د صوبایي اعلی افسرانو کاربندیز په صوبایي سیکټر پیښور او د صوبایي په ټولو ضلعو کې په درېم ورځ هم دوام لري، او دوی وایي چې دوی د نن نه د خپلو حقونو لپاره د موومنټ فار جسټس اینڈ گورننس په نوم یو تحریک شروع هم وکړه، ځکه چې د صوبایي په غټو غټو انتظامي څوکو د وفاق انتظامی یا د سی ایس ایس افسران په ذکر شوي دي، او موجوده د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت او چیف سیکټری د دې هر څه ذمہ وار دي. د دغه صوبایي انتظامی اعلی افسرانو یا د پی ایم ایس صوبایي افسرانو تنظیم چې په ګردوی په ټول صوبا قبایلی جنسه کې 200 افسران شامل دي. مشر انور الحق مشال لیډو توای
ودی صوبا کې کم انتظامی مظالم کیږي، کم پی سی ایس افسرانو سره او د پی سی ایس افسرانو علاوه چې نور کم کیډرز دي اغي سره چې کم استحصال کیږي، وکټمایزیشن کیږي د دې دور کې خصوصا اغه دي بند کړی شي. دین علاوه صرف سیول سرویس ریفارمز دی وکړي شي. موږ وایو چې دې گورننس کرایسیس ریسپانسیبل چې دی اغه انکمبنٹ چیف سیکرټری امجد علی خان دی. پی ٹی آئی کدا وایي چې دې گورننس کرایسیس کې دی ملوث نه دي، نو اغي باغاز د دینه کوي چې دا چیف سیکرټری به ریموف کړي. ان کیس کدی چیف سیکرټری دا نه ریموف کړي، د دې مطلب دا دی چې دا د پی ٹی آئی په ایما باندې کیږي.
نو موږ ځا تکړه چې د وفاق انتظامی ا د سی ایس ایس افسران په صوبه کې په مهمو څوکو د ډېر وخت راځي په ځکه شوې دي، کوم چې د دوی په وینا د پاکستان د عین او صوبایي خپلواکي هم په ضد دي، او د صوبایي افسرانو سره هم زیاتې دي.
په دې صوبه باندې حکومت کوي ډی ایم جی افسران د وفاق ناراضي دلته د دې دلته کې تعیناتي صوبایي سرویس سره ظلم دي. تاسو فائنانس، تاسو پی ان ڈی، تاسو ایجوکیشن، تاسو هیلت، الته د مرکز ملازم راضي او د غي ډپارټمنټ مشرکی، تاسو په ډیسټریکټ کې ډی سی راضي او د پرایس چیکینګ کوي او لا ان اورډر مینټین کوي، نو دا کوم صوبایي خود مختاری ده.
دغه تنظیم یو بل غړي منتظر خان وای چې دوی په کاربندیز باندې په ټولو صوبه کې انتظامی کارونه پټه په ولړ دي. دوی هم په دې خوه دي خولې حکومت د دوی غوښتنو ته هیڅ پاملرنه نه کوي.
من خو ډیر په انتهایی دوک سرا دا خبره کو چې دا چم کم کلاس اوس آلته ناس ته په سیکریټریټ کې دغه هغه خلک دي چې څوک د خلکو کارونو سره مینه کوي، د دې صوبې سره مینه کوي، د دې ملک سره مینه کوي. هغه خلک راغلي دي هغه ځای کې ناس دي، ډېر انتهایی تکلیف ته وته چالته ناس دي. خو گورننس کراسیس داسې ده چې زمونږ ټول الکه په ډیسټریکټ کې پریفریز کې ګورنمنت مشینری چې دنو په رالایز ده.
بل خو د وزیر اعلی له خوا د دوی لپاره جوړ کړی شوی د کمیټې غړي د خیبر پښتونخوا د خزانه صوبایي وزیر مسافر سید سرم په دې اړه ماسونول نهغوی مشال لیډو ته ویل چې سبالا یعنی د ګل پورس باندې به دوی سره په دې اړه لیدکاتې کیږي، او ته مې سرګند کړه چې دوی ستونزې به ټولې هواری شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
مشال اړې ته تاسو غوګې درنو اردوونکو ستاسو د شمالي بلوچستان تر پخیل د وړو قبيلو د غختونو په اړه خبروم چې د شمالي بلوچستان تر پخیل د وړو قبایل له پلوټیکل انتظامی غختنه کړي دا چې د هغوی د کورونو ورانولو په فیصله دی نظر ثانی وکړل شي. دوی ادا درز لري چې در پخیل دا وړ اتل د پاکستان لپاره قرباني ورکړي دی او اوس د پاکستان فوج دوی ته د زیان رسولو نه ډډه وکړي. نور تفصیل له پیښوره د مشال اړې خبريار غلام غوس راکبي.
د شمالي وزیرستان د درپخیل دا وړو مشرانو له چارواکو وختنه کړی دا چې امنیتی ادارې دی داوی د شاوخوا 1200 کورونو د اورانولو څخه ډډه وکړي. په خبر پریس کلب کې د خبری غونډه وروسته ملک حبیب الله درپخیل مشال ریډیو ته وویل چې د یو مجرم په وجه ټول خار یا ټول کلی ته سزا ورکول لوی ظلم دی.
د شتګر د چار په قیمه کو ناشوي قبایل د خبره مخالفت خو په دې کو نامه دا ننسي چې دا قبایل دي. شاہ بازار 2 کلومیٹر بازار وو چاغام اسمار شو 9000 دکاینا پشه موجود وی پټولا پټاشه د امرستر بازار نو نو میش دا وی چې کپ میران شاہ بازار شي وی کپ کبایلی علاقہ شي وی کایو کور وی مجرم می میجه دفاع نکي خو په یو مجرم زې پره ټولا شریا رنگاول دا د کبایل سره زجد ظلم ده.
او د ډانډي درپخیل یو سپینګری حاجی اشرف مشال ریډیو ته ویل چې د درپخیلو ټول قام تل د حکومت ملګرتیا کړی ده او په کار دا حکومت اوس د هوی کورونو ته د زیان رسولونه ډډه وکړي.
د ایجنسی شمالي وزیرستان درپخیل چې درپخیل نوې د ایجنسی چلیږي نه چې د هرګردي د هرګرزانه پرېږدو درپخیل یې نه پرېږدي. درپخیل په کوم امیر سره تجک وزبک وی چې حکومت اړ وکړو په لوړ مې واسره کورونا اټی پکې په خله مو وال درپخیل سړی د نردایش کردا نردایش ګردی کو ټول تعلیم یافتہ دي او دولتمند دي.
او د داول درپخیلو قبایلو یو بل مشر اشرف الله مشال ریډیو ته ویل
دند درپخیل یو کلی دی د نوی آبادی د جی ګلم خان پرور باندې کوم د سکیورټی فورسز پاتې کیږي او د دې په مانس کې یو 50 پټه قدمه غاړي ورته او د دې دوايي چې مونږ څه مر خبرې کو چې د دند درپخیل کورونا ورنوي کوم وای چې بګونا خلکو کورونا د نورنوي ځکه چې زمون خلک اس هم بې روزګار شول دکانونه بازار وران شو جیدتون وران شول کورونا وران شي داخله په چرته او د دې خلکو نه بس جوړوي حکومت د دې خلکو لپاره سم متبادل څک کړل غواړي اغه سم پروګرام نشته.
مشال ریډیو ته د ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه د درپخیل دا وړو د کلی د ورانولو په لړ کې سبانه بل ورځ د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ یو جرګه هم رابللی دا او په دغه جرګه کې به د ډانډي درپخیل مشران د خپل کورونو د نه ورانولو په لړ کې د پوزي چارواکو سره خبري اترې کوي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
درنوونکو تاسو د شمالي وزیرستان درپخیل او د داوړو قبيلو د ستونزو په اړه خبر شوې نو زو سواته د پاکستان وزیر اعظم د خیبر پختونخوا پر واکمن ګوند تحریک انصاف نیوکه کړې چې د انتخاباتو پر مهال یې له خلکو سره کړې ژمنې پوره کولو کې پاتې راغلي دي. نواز شریف د جمعې په ورځ د سواد سفر وکړ او هلته ولسی غونډې ته وینا وکړه. په خپل وینا کې میا محمد نواز شریف د جنکو لپاره د یو پهنتون او د سیدو شریف د هوایي ډګر د بیا فعالولو اعلان هم وکړ چې نور تفصیل یې له نیاز احمد خان اورو.
وزیر اعظم نیا نواز شریف د جمعې په ورځ سواد دورې په محل منګلور کې د ګردو رنزورانو نواز شریف کډنی هسپتال پرانست وکړه. په دغه موقع نواز شریف روغتون کې موجود رنزورانو سره لیدل کتل وکړل. وروسته میا نواز شریف منګوره ګراسي ګراوند ته چې ورسېدو او لوی ګڼې ولیده نو وویل
جس تبدیلی کا خواب آپ دیکھ رہے تھے وہ تبدیلی نہیں آئی یہاں پر.
تاسو چې کوم بدلون او خوب لیدل هغه بدلون نه دی راغلی. اوس به بدلون راشي او ضرور به راشي. که چېرې تاسو په کال 2012 کې د چا په خبرو کې نه وای راغلی نو نن به واقعي بدلون راغلی و. ما نن منګوره د هلیکاپټر د لوري ولیده. هغه مات ګډ سړکونه قرآن هسپتالونه خراب سکولونه موجود دي. نن ستاسو جذبه ښایي چې تاسو ستومانه او تاسو غلطي کړې وه.
هم انشاءالله تبدیلی لے کے آئیں گے.
دوی زیاته کړه چې په دې مقازه د سواد ولس لپاره ډیر څه کول غواړم.
خواتین کے لیے یونیورسٹی سب کیمپس کے قیام کا اعلان کرتا ہوں.
زه د جنکو لپاره جدا پوهنتون جوړولو اعلان کوم. زه د سوات سیدو شریف ایئرپورټ خلاصولو اعلان کوم او دې ایئرپورټ نه بعد د ملک دننه او بهر هیوادونو ته لکه دوبۍ جدې ته جهازونه ځي. وزیر اعظم میاں نواز شریف د چکدری نه تر کالام پورې د موټروے پتر ایکسپریس وے سڑک جوړولو اعلان هم وکړو. وزیر اعظم د بشام نه تر خوازخیل پورې د سڑک جوړولو لوز هم وکړو. دوی ویل چې دې سره به د پاک چینا اقتصادي رهداري ته د سوات ولس رابطه جوړه شي.
سوات خوش ہوتا ہے تو نواز شریف خوش ہوتا ہے.
دمیانو شریف پسوات کے جلسہ او بیا دسوات ولس لپاره اعلانونو په اړه دسوات مقامی ورسپانې ایڈیٹر او سینئر خبریال غبر خان عادل وای
نو دا دیتا منګل کا په خنه زرګو خو خلک چې د کوم اعلان په تمو هغه ونه کړې شو زما خیال لې چې هغه د سیستم ایک واپس اغستلو نو هغه په دې جلسه کې لګا داغي اعلان ونه کړې شو نو خلکو کې لګا مایوسی ده.
وزیر اعظم میاں نواز شریف سوات دورہ پداسی حال کی اوشوا چې د مخالف ډلو پی ٹی آئی لاړخه پی بیا بیا د هیواد د بهر سرمایه لګولو ټکونه کیږي او ورته د سوقي څخه د لرګي دوه غوښتنی کوي. بلخوا هم دغه منګوره گراسی گراؤنڈ کې صرف دوه ورځې وروسته د اتوار په ورځ د پی ٹی آئی مشر عمران خان هم د لوی جلسې اعلان کړی دی چې پکې امکان دی عمران خان د نواز شریف تقریر جواب ورکړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال اړې ته تاسې غواګې درنو اردوونکو له سوات نه زو کراچۍ ته. د خیبر پختونخوا د مدني ټولنې شبکې یا پختونخوا سیول سوسایټي نتورک وایي چې مرکزی حکومت د فارن کنسورشیم په نوم د یو داسې قانون راوړلو پلان لري چې له مخې غیر حکومتي ادارې د خپلو نړیوالو مرستو ترلاسه کولو په اړه له حکومت اجازه اخلي. دوی وایي چې له دې قانون سره به د مدني ټولنو سازمانونو له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ شي، خو حکومت دریزو چې ځینې ادارې داسې کارونه کوي چې له وجې د پاکستان سلامتۍ ته زیان رسیږي. نور تفصیل له کراچۍ نه د مشال اړې خبريال محمد عمران نه کوي.
د غونډې ته د وینا پر وخت د بیلابیلو سازمانونو غړو او د مدني ټولنې فعالانو وویل چې مرکزی حکومت غواړي د سرکاري تنظیمونو کارګران کی، ولې دوی به د ټول هیواد فعالان راغونډي، غونډې به کوي او بیا به د دغه غونډو فیصلې حکومتي چارواکو ته وړاندې کوي. د غونډې وروسته د پیښور نه راغلي د پښتونخوا سیول سوسایټي نیټورک غړي قمر نسیم مشال ریډیو ته وویل چې غیر سرکاري تنظیمونه د دې قانون نه خبر نه دي، نو ځکه دوی په ټول ملک دا قسم دستوري کوي.
حکومت یو بل راولي چې دغه ته فورن کنټریبیوشن بل نوم ورکړل شوی، دغه بنیادی مقصد دا دی چې د این جی اوز کم فنډینګ دی په دې باندې بندیز ولګېدل شي او $9,800 یعنی تقریبا $10,00,000 روپے د کال نه سیوا یو ارګنایزیشن کا الینو دغه د پاره بده حکومت پاکستان خصوصي اجازت نامې هغه ته ضرورت یو دې سره تړل شوی نو ډیر بندیزونه دي.
قمر نسیم دغه قانون په اړه وایي چې حکومت یو فیرس جوړ کړی چې کوم تنظیمونه به د مرستندویه ادارو نه مالی مرستې ترلاسه کولی شي، خو په هغه کې د انساني حقوقو لپاره کارکونکي سازمانونه نه دي شامل.
چې کوم د انساني حقوقو کارکون تنظیم دي هغه ته پدې کې چې کوم ډېر زیات نقصان څه کده چې عموما خلک چې کوم دین او هغه سیول سوسایټي د حکومت د پالیسو او پابیا خلاف خبره کوي او یا د هغه د ریفارم مطالبه کوي، نو دا به حکومت لا یو داسې چاړه په لاس کې ورکړي چې هغه کله غواړي نو د هغه فنډینګ لاین چې کوم دین کټ کول شي او دا مونږ چې کوم خلکو نه فندونه الو یا چې کوم امدادي ادارې دي دا هم هغه امدادي ادارې دي چې کوم پاکستانی حکومت ته هم فندینګ کوي او زمونږ حکومت هم د دې د امداد نه بغیر مونږ ګورو چې کار کوونکو د غي صلاحیت نشته.
د قمر نسیم په وینا چې دوی به د ملک د ټولو ایالتونو وروستو په پلازمینه اسلام آباد کې دستور کوي او بیا بخپل مشورې او اندېښنې حکومت ته وړاندې کوي.
قوانین موجود یو کم ادارې موجود دي چې سره چې دا مدني ټولل ريجستره دي هغه دې مضبوط کړل شي او ورسره ورسره د هغه او د ان جی اوز په درمیان چې کم فاصله ده هغه دې ختم کړل شي، ولې چې د حکومت چې کم بنیادی مقصد دا دی هغه ته لګي چې حکومت ان جی اوز هغه ته رپورت نه کوي، نو دا رپورت میکانیزم چې کم دی د بهتره خبره کول ضروری ده. دا د ان جی اوز هم ریسپانسبيليټي ده او دا د حکومت هم ریسپانسبيليټي ده چې دا میکانیزم دې بهتره کړل شي. دوی نه پس مونږ لاهور روان یو، په لاهور کې یو کنسلټیشن دی او بیا فائنلی به مونږ په اسلام آباد کې غونډه کوو پاره کې بتول پاکستان نه خلک راځي او چې کوم یو کاونټر نریټیو دی مونږ هغه به حکومت لور.
د مدني ټولنې کارکونکو وایي چې د فارن کنټریبیوشن بل یا د بهرنی مرستندوی ادارو د مرستې په اړه قانون د لارې به تر ټولو لوی زیان هغه سرکاري تنظیمونو ته رسی چې کوم د انساني حقوقو لپاره کار کوي، ځکه چې دوی یوازې خلک د خپلو حقونو نه خبري او د حکومتي فیصلو نه داسې بریخي چې دا هغوی ته خنخکاری. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
درنو اردوونکو، له کراچۍ نه وزو د خیبر ایجنسۍ لری پرتی سیمې تیرا ته. چرته چې په دغه ځای کې میشت سکان و چې نامنه د دوی ژوند هم ډیر اغیزمن کړي او وسلوالو طالبانو د دوی کورونا او دکانونه وران کړي وو. دغه به کورکل شبي سکان چې اوس ابیر تخپل سیمه ته استان شبي دی وای چې دغه ځای کې په قلار خپل عادي ژوند ته د راتلو لپاره کوششونه کوي. نور تفصيل به د فرحات شینواری پر رپورت کې وو.
په دې وروستو کې د اپریدی کوم ټولی به کورشوي کې بلې تیرا میدان ته ستنی شوې دي، خو به کورشوي سکان پکې په ډېر کم شمیره کې بیرته راغلي دي. په تیرا میدان کې په خپل وران شوي دکان کې ناست یو سیک نارنجن سنگ چې پنساره دی او حکیمی د بیان خرڅوي مشال ریډیو ته وایي:
د شلو بارای کمبر خیلین کنا و دو خلکو نه مخشولې څه تکلیف مون نه وکړي، څه کله دا حالات خراب شلو نو دون لوري په کارو باندې موږ نه وردو پښتون کړي او دا وطن کې کړي او بیا به کوم په داس کې نیو تخت دلی هو درې چې څه په دوه اب مو بنیم یو غرونه بین باندې داز مزایل به روغلې غره نه بین روغلې بوغ به وشتو دا دا د ګونان دلته پوتې شلو او کورنا ویرون شلو او چې څه بدل لا کټلو هغه نه په دې باندې پوتې شوی نو په دا بس مو دا غوړ چې په دې مسخه خپه صحیح طریقه سره مسخه نه دود وکي.
او یو بل سیک ارویل سنگ د کډوالې وخت ادبی او وای
او بیا بس دا سہولت رو باندې روغلو چې واز دا ګړبړ جوړ شو په دا کې شپېم کاره ورسولیو پرخوندیو براون چې چهو اندل تا پاتې شو چې کله اوس بیا لګرنوې روغلا حکومت روغلو ولګا سباچای جوړ کړ بیا روغلو ولا چې د ملک نام نکېږي ځکه چې په وختن تیر کړای راي او خو وختم کې تیر کړای راي او کوس په مزدوریم نه پیګوزګه چې پیسې ارتن دل تر نه پاتې وو او کوس پر آیات کې چې کوم دی پیسې لاګيږي په پیسو به کور بور کاوي بالکل مخ کې وو وس خپل مازاب کو خپل طریقا چلو مسذوب کې غرض نه کوي او نه کولای شي.
او منجیت سنگ په باغ میدان کې یو لوی دکان بیا آباد کړای او د خپل حالت پاړی وویل:
بیا پر امانس کې نری موږ متاثرین شول وس بیا رغلی وا دې قانون نن سوي او نورن جوړ کړل وو کورونا هم ختم دي ولې من دا دې قانون کول وس من دا دې قانون کو بس دا کپڑے خرڅو پلاستیک خرڅو نو بس سمات نو مخکي بینک ول او مخکي کورانه ډېرې وروغه تقریبا درې څلور سو خونه وس نری نشترای څلور پنځه خونه مایلا پوتې شوې.
چارواکي وایي چې په 2013 کال کې د وسلوالو طالبانو او هلتا حکومت فل وډلې انصار الاسلام ترمنځ خنړې نخته وشوې چې په نتیجه کې ټول خلکو د غسیما پرې خوا خو صورتہ ټول خلک بیر تاسو نه شوې دي او د بیا بحاله پرمختیاي رونو غختنه کوي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
درنو ودونکو مشال ریډیو ته تاسې غوږی اساسې پام په پاکستان کې د خزینه خبرالانو د سوندو پاړه راګرځوم په دې اړه اپینین مجلې یو مقاله خبره کړې ده. د مجلې په خبره په دغه هیواد کې د کار پر وخت نه یوازې د خزو جنسي زورونه کیږي بلکې د ټولنې رویه هم د کارکونکو خزینه خبرالانو په وړاندې سامانه ده. د مقاله نوري برخه درته ملیحه میرزا دا وړاندې کوي.
اپینین نومي مجله لیکي په پاکستان کې د خبريالۍ په میدان کې خزي لډي رستونز سره مخامخ دي او کار کول ورته اسان نه دي. مجله لیکي په پاکستان کې د یوې روښان فکرې ټولنې په شان د خزو د کار ساينه نه کیږي. د مجله په خبره د صحافت په میدان کې ورته وار په وار د یادګیرنه ورکول کیږي چې یو خزه ده او په سیاسي موضوعګانو د رپورټونو ورکولو پر ځای له خزو سره په تړلي موضوعګانو د خبر ورکوي. مجله لیکي په متنازع موضوع کار کولو کې هم یو خزینه خبریاله مشکلات لري. مجله پوښتنه راپورته کوي چې آیا پر سیاسي مسلو لیکل او یا خبره کول یوازې نارینه کولی شي؟ آیا خزې دغه صلاحیت نه لري که څنګه؟ مجله لیکي په خبریاله کې د خزو پر کردار هم خبرې کیږي. کچره کما خزینه خبریاله لکم مهم سیاسي شخصیت سره مرکه کې کامیاب شي نو دا ویل کیږي چې دا ځکه ممکن و چې هغه یو خزه ده. د دې پر ځای چې د خزو حوصله افزایي شي لپاره داسې جملې استعمالیږي. د دې برعکس که یو نارینه خبریال څخه خبر ورکړي نو بیا د خلکو رویه بدلوي او ډیره ستاینه کیږي. مجللی کې د دې معنی دا نه ده چې د هر سړی هم دغه رویه ده او د کار په میدان کې خزي زوروي. د مجلې په خبره د خزو ملاتړ کوونکي نارینه هم شته خو هغه په اوړو کې د مالګې برابر دي. مجله د کار په وخت د خزو جنسي زورونه هم یوه مسله بولي. د دې ترڅنګ د خزینه خبریالانو تنخوا هم ډېره کموي چې په معاشره کې ورته نورې مسلې هم پیدا کوي. مجله د یوې خبریالې کرن لخلې لیکي چې ادارې ورته د مهارت زیاتولو موقع په لاس نه ورکوي او نه یې د امنیت انتظام کوي. مجله لیکي د فیډرل یونین آف جرنلسټ د شمیرو تر مخه په پاکستان کې په صحافت کې یوازې 15% ښځې کار کوي. مجله لیکي د دې باوجود بیا هم ریاست د دوی په ساتنه کې پاتې راغلي دي او خزینه خبريالانه لستونز سره مخامخ دي.
ملیحه میرزاده بچی د اپینین مجلې د یوې مقالې مهمې برخې یې تاسو ته وړاندې کړو. هم دې سره وخت شبې د مازیګر څلور نیمې بجې له فرخنده صد نه د خبرونو لنډی زور.
د پاکستان قومی اسمبلی د بازداری قانونو ترمیمی بل کال 2015 منظور کړی. د دې لمخې با کرکه خوراونکو مذهبي وینا کوونکو ته درې کاله او د مرګ سزا په مقدمه کې غلطه گواهی ورکوونکو ته 15 کاله د بند سزا ورکول کیږي. خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو اعلی انتظامی افسرانو د صوبای حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د صوبې چیف سیکرټری دې زر تر زره درې کړی شي او د وفاق افسران دې د صوبې په ځای مرکز ته ولېږل شي. وزیر اعظم نواز شریف ویلي په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف ګوند حکومت ناکامه شوی دی. هغه پرون په منګوره کې د ښځو لپاره د پوهنتون د یوې بیلې څانګې جوړولو او د سیدو شریف د ایرپورټ د خلاصولو اعلانونه وکړل. د بلوچستان د بلدیاتو وزیر وایي زوی یې پرون وسلوالو تښتولې دي. د بلدیاتو صوبایي وزیر مصطفی خان ترین وایي د زوی چې په کیډ کالج پښین کې افسر دی پرون نامعلومه وسلوالو تښتولې. په پېښور کې مجلس وحدت المسلمین د شیعهګانو د وژنې پر ضد یو احتجاجي کیمپ لګولې. دوی وایي په خیبر پختونخوا کې د موجوده حکومت تر راتلو وروسته یې په هدفي وژنو کې زیاتوالی راغلی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی چې نن یې په افغان ټولنه کې د ښځو د ونډې د زیاتولو په دریم نړیوال کانفرنس کې خبرې کولې وویل افغانان ښځې اوس د چا استازیتوب ته ضرورت نه لري. تیره ورځ په برسلس کې د نیټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د افغان حکومت او ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب د سولې د خبرو هرکلی وشو. د نیټو جنرل سیکرټري وویل د افغانستان مسله د پوځي نه بلکې د سیاسي لارې هواریدای شي او په دغه عمل کې پاکستان مهم رول لوبولی شي. او په داسې حال کې چې په قازقستان کې نن نورې مظاهرې پلان شوي. چارواکو په استانه او الماتی ښارونو کې یو شمېر نور فعالان هم نیولې دي. دا فعالان او د مخالفو ډلو غړي د حکومت لخوا د هغو اقداماتو مخالفت کوي چې له مخې د زرعي ځمکو خرڅولو او بهرنیانو ته د 15 کلونو لپاره په اجاره ورکولو ته لاره برابروي.
فرخنده اسد وا چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول درنو غوډونکو. هم دې سره زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړیو خبريال سراج زهیر د پاکستان د زینو ورسپانو ادارې لوست دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړی دي.
نن د پیښور نخ پریدونکې مشر ورسپانه خپل ادارې کې لیکي د پارلیمان د غړو په تنهاګانو او مراعاتو کې اضافه خای چې ولسی نمائندگان د خپل ولس په غم کې سمره بوختي. د کومې پترس کې چې د سینټ د چیرمن میار زارباني لخوا د سینټرانو لپاره د دا قسمه مراعاتو تجویز نامناسبه ګرځولې شوې دي او د قومي اسمبلی غړو ته د آئینې خودلو په معنی دي. د ادارې په وینا د قومي اسمبلی د غړو لخوا د ګریډ 2 برابر د مراعاتو د غوښتنې حمایت چرته هم نه دی پکار ځکه چې گریڈ 2 پورې رسیدو لپاره یو ځوان څومره کړهونه تیروي او د هغه د ذهانت سم معیار وي. نو که ولټولې شي نو په ټول پارلیمان کې بسوک په دې معیار پوره ونه کیږي. ادارې وړاندې لیکي ولسی نمائندگان سرکاري ملازمین نه وي بلکې هغه د ولس لخوا ټاکل شوی وي. نو باید چې دوی د خپل مراعاتو غوښتنو په ځای په ولسی مسلو باندې توجه ورکړي. ادارې اخیر کې خیال سرګندوي چې دا هر څه حکومت ته پانا مالک معاملې پټولو لپاره کړی دي باید چې لدې ځان وشغورل شي او د سینټ د چیرمن د خبرې تقلید وکړي شي. ایکسپرس ورسپانه خپل ادارې کې وایي په قومي اسمبلی کې د عین د 22 تمیمی بل منظوري ورکړې شو چې تر مخه به د الیکشن کمیشن بیا د سره د جوړولو لار هواره شي. ادارې وړاندې لیکي د حکومت لخوا دا ډیر ښه اقدام دی خو اصلي خبر دا ده چې الیکشن کمیشن سره د ټولو زیات اختیارات پکار دي او نه یوازې عدالتي اختیارات بلکې ټول انتظامی اختیارات هم د الیکشن کمیشن سره پکار دي او د لړکی پاکستان له خپل گاونډي ملک هندستان ته قتل پکار دي چرته چې الیکشن کمیشن دومره مضبوط او با اختیار دي چې کله یو حکومت ختم شي نو د نگران حکومت دوران ټولي تبادله نوکری ورکول او دا هر څه الیکشن کمیشن پخپل کوي. تر دې که آرمی چیف دغه دوران ریټایرډ شي نو د نوی آرمی چیف پټاکنه کې هم له الیکشن کمیشن اجازت اغستل کیږي او هم دا وجر چې حالت جمهوریت ډیر زیات مضبوط دی. دریا اخری کلی کی ضرورت د دې خبرې دی چې د چیف الیکشن کمشنر او د نورو غړو ټاکنه دی د مخالفینو ډلو په مشوره او صلاح وکړي شي او چې دا خلک د خپل ساق د اعتبار سره غیر متنازع وي او دوی ته بیا ټول اختیارات ورکړل شي نو هله به ممکن شي چې په عامو ټول ټاکنو د سیاسي ګوندونو او ولس اعتماد بحال شي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. درنو ودونکو په دې کې تاسو لپاره دوه مقالو مهمې برخې مرخص. ایران ورسپانې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقې ته کتنه کړې ده. ورسپانې لیکي له دغې موافقې سره افغان حکومت نورو وسلوالو ډلو ته هم دا خوده لشي چې له هغوی سره هم مذاکرات ممکن دي. بلخوا اکسپرس ټریبیون ورسپانې په پاکستان کې د مدرسو اصلاحاتو په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمه برخه درته مليحه میرزاده وړاندې کوي.
ډان رسپانلی کې د افغان حکومت او پخوانی جنگ سالار ګلبدین حکمتیار ترمنس د موافقې مسوده خای چې په افغانستان کې سولې تلاره جوړې دي شي. د رسپانې په خبره کې دي چې د حکمتیار او دغه لړلې حزب اسلامي سره د سولې موافقه ځکه ممکن شو چې دغه ډلې نفوذ او قوت کم شوه دي. رسپانه لیکي اوس هغه وخت نه دی چې ګلبدین حکمتیار افغان وګړي ویروي او یا داسې څه وکړي چې د ملګرو ملتونو بندیزونه پرې ولګي. ډان رسپانه لیکي خو له نورو وسلوالو ډلو سره په مذاکراتو کې ناکامۍ ته په کتو افغان حکومت یو کوشش کولی شي چې د حکمتیار سره د سولې عارضي تړون په کولو دا امکان څرګند کړي چې د نورو وسلوالو ډلو سره د حکومت امن مذاکرات کې دي شي. بلخوا ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي په پاکستان کې د تیرې یوې لسیزې نه زیاتې مودې راهیسې د سخت دریځه تشدد کچه له سیوا کېدو سره سم یې پر وجوهاتو بحث شروع شوې دی. رسپانه لیکي په دغه بحث کې د مدرسو ذکر هم مخې ته راځي او دا یوه عامه مفروضه ده چې مدرسې سخت دریځي پر مخ بوزي. د تندرویتوب خلاف په کامی کوششونو کې په ریاستي ستراتیژۍ کې په مدرسو کې اصلاحات ضروري ګرځول شوي دي. که څه هم د 11 ستمبر پیښې پس په مدرسو کې د اصلاحاتو کوششونه شروع شول خو دغه هڅو څه خاطر ښه نتیجې نه دي ورکړي. رسپانه لیکي په نېشنل اکشن پلان کې هم په مدرسو کې د مهمو اصلاحاتو نښې نه دي تر سترګو شوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال اړ ته تاسې غوږی درنو دونکو. د ناټو سرمنشي وای افغان قواوې به د وسلوالو طالبانو په وړاندې په مبارزه کې لزانه خه وړتیا وخی. یان سټولټنبرګ دا سرګندونې پرون د ناټو د بارنو چارو وزیرانو د دوه ورځنی غونډې په وروستۍ ورځ وکړې چې نور تفصیل یې د صالح محمد صالح په رپورټ کې ورو.
د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په بروکسل کې پریکړه وکړه چې تر 2018 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې خپل روزنیز او د ملاتړ ماموریت ته ادامه ورکړي. د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ وویل له روان پوځي روزنیز پروګرام څخه چې په 2015 میلادي کال کې پیل شوی افغان قواوو د طالب یاغیانو په وړاندې په مبارزه کې ښه ګټه اخیستې ده.
The Afghan forces are showing real courage, determination and
Afghan qawawi la zana waqi jur'at hod aw maslaki tub shi dui zumur la rozani mashwari aw mrasti gata akhli Afghanistan ba la jidi amniyati challenge no sara makhamasi zakano dal tawazirano tar 2014 medical urusta ham da gots mlatar da mamuriyat par dawam muafiqa ukra zumur parzi charwaki ba tar 2014 medical urusta dal ta aw Afghanistan ki da da mamuriyat par juziyato روسه له هغه چې نړیوال ائتلاف په افغانستان کې خپل مستقیم جنگي رول پای ته ورسوه د غوڅ ملاتړ ماموریت پیل کړ چې لاریا نړیوال پوزیان افغان ځواکونه روزي او سلا مشورې ورکوي. د ناتو غړي هیوادونه په جلا جلا ډول هم د افغانستان له وسلوالو قواو سره د مالی مرستې پر مسله غور کوي. دغه مالی مرسته د یو پروګرام په مرسته تنظیمیږي چې تر 2018 میلادي کال پورې په پام کې وو خو وروسته یې موده تر 2016 میلادي کال پورې وغځول سو. په همدې حال کې بریتانیا اعلان کړی چې د کاله بل افغانستان سره په پوځي برخه کې د شاوخوا 102 میلیون ډالر مالی مرسته کوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هاموند د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونی غونډه کې وویل بریتانیا به د افغان دفاعي ځواکونو ملاتړ ته ادامه ورکړي او تر 2016 میلادي کال پورې به دغه کلنۍ مرستې ته ادامه ورکوي. پرنی غونډې ته د ناټو سرمنشي وویل د افغان ملي اردو د مرستندوی صندوق ټوله پانګه 1.4 میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده. په داسې حال کې چې د افغان امنیتي ځواکونو شمیر تر 3.5 لک رسیدلې، خو وسلول طالبان لا هم یو لوی خطر ګڼل کیږي. ځینې تحلیل کوونکي په دې باور دي چې د بهرنیو پوځیانو له ملاتړ پرته به افغان ځواکونه د دولت ضد وسلولو په وړاندې په مبارزه کې له ستونزو سره مخامخ سي.
د سولې پر لور
یو ناڅا بدرزو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمینه لژوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختمیږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې نور په بیگنا ځمنو کتابو ته ته کینی ټول ته خپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
مشال ریډیو تاسو غوږی درنو ودونکو د پروګرام په پیل کې مو د سرجمنه کړی و چې په دوه منمه کې تاسو لپاره ونې خبرونه تړون درو نو اوس وخت را رسیدلې دی د ونې خبرونه تړون په نننۍ خبرونه کې بوریوال کاکړ د افغانستان د کونړ ولایت په اړه معلومات راغون کړی دي نو راځي چې دې پروګرام ته په ګډه سره وښو
د مشال ریډیو د اونیزي خبرونه تړون اوریدونکو ز بوریوال کاکړ مو د کوربا پیس هر کلی کوم د خبرونه د افغانستان د کونړ ولایت پاړه ده د خبرونه په فایل کې بدرته د کونړ جغرافي درو پیژنو بیا به د دې سیمې دولس د ژوند جواک پاړه ووري ورپسې هلته د میرمنو ژوند تکتنه کو د دې سیمې د قدرتي زیرمو پیداوار او روزګار پاړه هم معلومات لرو او په پای کې به د دې سیمې د یو شمیر نومیالیو شخصیتونو په اړه ووري دا تړون خبرونه د افغانستان د کونړ ولایت پاړه ده شای ډیرو اوریدونکو به د کونړ یوازې نوم اوریدلې وي د دې سیمې له یو مشر لیکوال او شاعر عزیز سرشار څخه مې وپوښتل چې د کونړ ولایت پر جغرافیا رڼا واچوي عزیز سرشار د کونړ ولایت جغرافیا داسې بیان کړه
د کونړ ولایت د افغانستان په ختیځ کې پروت دی چې د ختیځ لور ته د چترال دیر مومن باجوړ او د کوزی پختونخوا سره تقریبا 115 کیلومتره پول لري او نورستان لغمان او د ننګرهار ولایتونو سره ګډي پول لري
له عزیز سرشار څخه مې وپوښتل چې د کونړ د مرکز او نورو ښارګوټو په اړه معلومات راکړي نو موړي وویل
د کونړ ولایت مرکز اسدآباد دی او د دې سره تړلی کونړ چې دی په 400 اداري واحدونو باندې یا ولسوالیو باندې ویشل شوی دی چې هغه ولسوالۍ اسمار بر کونړ چپدره دانګام غازی آباد خاص کونړ مروره نارنګ نړۍ نورګل څوکۍ شیګل سرکانو او د وټپور ولسوالۍ دی
اوس پښتنه دادا چې په کونړ ولایت کې کومې پښتني قبیلې ژوند کوي شاغلی عزیز سرشار په دې اړه وایي
د کونړ ولایت د څه ولسوالۍ مشته چې صرف یو قوم د پښتنو په کې اوسېږي او د څه ولسوالۍ مشته چې ګډ قومونه په کې اوسېږي خو په ټوله کې د کونړ هغه ډیر زیات اوسېدونکي الوی قوم چې هلته پروت دی هغه صافي دي چې صافین مزار درې باډیل او د پیش درې کې پراته دي به صافین چې دي خپل په دریو په خو یا په دغه وشه شوی دی په خلنو باندې چې هغه مسعود دی ګربز دی په دې باندې ویشل شوی دی نور پکې مامون دوسیږي مشوانیت کې اوسېږي سلارزی پکې اوسېږي الکوزی اوسېږي سادات اوسېږي او نور واړه قومونه هم دي لکه بزرخیل یوسفزی مومند ملاګوري مومند بلکزی لودین سرکانی او د افریدو نپخوا د کونړ لوی خان میر زمان خان هم چې باغه خپل وختونه کې 300 کال مخکې دا غ پلرینو مشران راغلی او هغه اوس تقریبا په یو خیل بدل شوی هغه اصلا افریدین د خوست زمانیانو په نوم یادېږي چې اصلي په لمټک کې او دا غینه به را خوشوي دي په چغسره کې او په وټپورو په دغه ځینو کې موسیقي چې دا غي د کورنۍ د تعداد تقریبا وسه نه سو زرو کورن تغیم رسیږي چې سړی ورته د افریدیو د قوم یو خویلې شي.
ژوند جواک
د خبرونی په دې برخه کې د کونړی ولس پر ژوند جواک ژغیږو. په یاد سیمه کې مې د ټولنیزو چارو له کارپو او مدني فعال عبدالوارث ساپی سره خبرې کړې دي. له نوموړي مې پوښتل چې د سیمه ولس یې پر کومو موکو خوشی کوي.
د خلکو خوښیني عموما د ودونو په مناسبت باندې خوښیني لمانځي او کله چې داسې بعضې بېاتفاقیانو د عمل ځینې جرګې جوړې شي او جرګه په کامیابۍ سره پای ته ورسېږي نو په دغه حالت کې ډېر د خوښۍ اظهار کوي.
عبدالوارث ساپی وویل په کونړ کې د نور افغانستان غوندې خوشحالۍ په موسیقۍ او اتڼونو نه لمانځل کېږي.
عموما د خوښۍ اظهار دلته یوازې او یوازې په شکر ادا کولو کې دی. یعنې داسې نه ده چې دلته لکه ډول سورنۍ دغه دلته ډېر کم رواج دي. عموما خلک هم ورته په ښه سترګه نه ګوري.
له نوموړي مې وپوښتل چې د دې وجه څه ده. نو هغه وویل
د طالبانو د دورې نه مخکې عموما خوشحالۍ په داسې شکل لمانځل کېدلې چې د چا به زوی وشو یا به داسې د یو جرګې مخالفت موضوع به حل شوه یا به اختر کې ځین انډوالان یا دوستانو به داسې یو بانډار جوړ کړ. هغوی به عموما خوشحالۍ په داسې شکل کول چې خپل محفلي ساز و سرود به جوړو. یعنې دلته ډېر خلک اوس هم فلحال شته دی چې اوس سپینګیري شوي دي، والدوی ته رباب و منګی او دا شیان زده دي. نو دغه خوشحالۍ نه اوس په هغه شکل چې د طالبانو د دورې نه مخکې وي هغه اوس په هغه شکل نه دي پاتې. دوه ډوله داسې بیانولی شم چې هم ټولنیز حالاتو داسې یو بدلون مسله وسته او هم علما کرامو داسې یو عمومي تبلیغ وکړه.
ښاغلی ساپی وویل د دوی په سیمه کې په ټولنیزه توګه د موسیقۍ پر پراخو محفلونو یو ډول بندیز لګول شوی دی.
دا دودیز مسایل دي لکه جرګه شوه، اتاړه شوه، ننواتې او دا زمونږ دودیز مسایل دي چې دلته مونږ کې ډېرې قبیلې شي لري اوسه پورې دا فعاله دي. نو بیا دې خلکو داسې یو تاړه کېښودله چې وروره که چا دلته د موسیقۍ یو ډله یا موسیقي په خپل کوم د خوشحالۍ په محفل کې دوی جوړه کړله نو دوی به ناغه کېږي. هغه ناغه کې بیا حتی زما دومره په یاد دي چې یو وړیا ولس مناوړه دا به بیا کلي ته یا قوم ته دا به ناغه ورکوي. ولې ځینې خلک اوس د دې نه علاوه اوجره کې بانډار جوړوي هغه محسوس یو څو نفره راټولېږي.
د عبدالوارث ساپی په وینا د کونړ خلک د خوشحالۍ د موکو برعکس د غم پر وخت په ډېره منظمه او پراخه کچه له یو بل سره غم راځي او مرستې کوي.
ځینې وخت خلک داسې فکر کوي چې دلته ډېر یو غټ سړی مړ شوی دی، د څه شناخته سړی مړ شوی دی، ځکه په دا جنازه کې دومره خلک دي د بیرون نه چې څوک مېلمانه راغلي. ولې هغه چې کله تشخیص وي چې معلومات وي چې نو هغه یو عادي وګړی د کلیوالو شهید شوی، نو بیا دومره خلک تقریبا د یو بل سره د خواخوږۍ اظهار کوي.
عبدالوارث صافی زیاته کړ چې اشر یعنی په ګډه کار کول د ټولنې د شیګړی او پرمختګ لپاره د کارکونکو ستاینه په شو کارونو کې لکه په ځنګړی توګه تعلیمي چارو کې له یو بل سره مثبت رقابت ساتل د کونړ دولس لشو دودونو ګڼل کیږي.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونه په دې برخه کې بیا په کونړ ولایت کې د میرمنو د حقونو حالت ته کتنه کوو. د میرمنو د چارو فعال او لیکواله برښنا شیرزی وای کده بشری حقونو پر وړاندې کونړ ته وکتل سي نو د میرمنو ژوند اوس حسینه دی لکه پخوا چو.
میرمن حالت د پخوا څخه ډیر زیات ښه شوی دی. مرکز کې ژوند مسبه د خلکو عامه په هوا کې راځي چې منګوري اخیستې دي لکه تعلیم څخه هم د اوچته شوی دی. خلک هغه څه ویني کونړ پرته چې نه کلا هم هغه پخوا چې څنګه د ښځو حالت هغه ساندي یې او دومره آگاهي نه لري.
برښنا شیرزی وویل اوس په ځنګړی توګه د ولایت په مرکز کې د نجونو تعلیم ډیر عام شوی دی او خلک ډیر ارزښت ورکوي.
په مرکز کې خو تعلیم سطحه د پخوا څخه لا ډېره زیاته ښه شوې ده، ځکه چې مخکې به پانتین لیسانسه و هغه دلته نه و محصلین یا فارغین، اوس پانتون کې ماشاءالله محصلین شته په خپل اثر باندې ځي پانتون ته. له مخکې به چې څنګه جنکۍ په لسم سن کې چې لږې به غټې شي نو کورنۍ د خوانه به هغې ته اجازه نه ورکول کېدله،
خو د برېښنا په خبره په لرې پرتو سیمو کې لا هم د نجونو د تعلیم په وړاندې خنډونه شتون لري. نوموړي وجوهات دا په ډاګه کوي.
یا کوم کلینیک کې کار وکړي، اما کلینیک کې کاغذونه چول کېږي د مخالفینو دپاره چې د نن د هغرې خو بله ورځ به درته نه راځي. د ښځو دپاره ډېرې زیاتې ستونزې دي، په نورو پرتو سیمو کې ستونزې ډېرې زیاتې شته، او په مرکز کې هم لکه څنګه چې ښځې غواړي چې باید کوم کارونه چې د ښځو پورې اړه لري هغه هم ښځو ته نه ورکول کېږي، د سړو له طرفه هغوی ته نه ورکول کېږي، سړي لکه ډېر زور واخلي.
برښنا شیرزی په کونړ کې د میرمنو په حواله ښه رواجونه داسې بیانوي.
کونړ کې یو ډېر ښه رواج چې ما ولید، یو داسې ورور نه د لور په سر باندې پیسې نه اخیستل کېږي، ډېرې پیسې چې لکه نورو ولایتونو کې اخیستل کېږي، او هغه زوم مجبوره ده چې هغه مصارف پوره کړي، هغه پیسې د ورور په نوم باندې هغه په کونړ کې نه اخلي. او بل کوم ډېر دومره مصارف چې د نورو ولایتونو د ما ولید لکه کابل کې په نورو ولایتونو کې، نو کونړ کې دغه نه مصارف نه کېږي.
برښنا شیرزی وویل کورنۍ باید نجونه تعلیم ته پریږدي او حکومت ته پکار ده چې د کار زمينه ورته برابر کړي.
دا کورنۍ نه چې خپل درځانې نه پریږدي، دا وي او د تعلیم دا وي او د هغه پرمختګ د مخنیوي کوي، دا وي نه مداخله د خپل درځانې سانسون دا مکتب د دې تدریسي او ډېرې ادارې څخه چې څه دې په کار کولې مې زما د چارواکو مداخله ده چې په ښځو ته باید ښځې باید پریږدي چې پرمختګ وکړي او په خپل ادارو کې کار وکړي.
د دې سیمې ګټه وټه
د کرنیزو چارو کارپو او کروندګر حاجی جانولی وای دا چې کونړ ولایت یو غرنۍ ولایت دی، نو تر اوسه پکې یوازې درې ډوله قیمتي ډبرې راایستل کیږي او هغه هم په غیر قانوني توګه.
په کونړ کې شب مدنه چې دي کنه یو رقم دا وشکونیش کانی دی، هغه په خاص کونړ ولسوالۍ کې ډېر دي چې هغه هم یو رقم خړه تیګه ده، یو رقم نور کانی دي چې هغه ته د میسو کانی دا میس چې جوړیږي کنه دغه کانی لرو، یو رقم شګوګل وته دی شګی ګل د شقطری قطری غونډې دي هغه هم دغه کېږي ده وشته ده، دغه درې رقم مدنی لرو، کویلی او د ګاز مدن تر اوسه کشف شوی نه ده، دا غیر قانوني راوځي او څه کسان خاص پرسن دی هغه کې استفاده کوي.
حاجی جانولی وویل کونړ په ټول افغانستان کې په ځنګل لرلو کې نوم لري، خو اوس یې د ده په وینا له بده مرغه خلکو وهلو ته مخه کړې ده.
کونړ خو په افغانستان کې اول نمبر ځنګلیز سیمه ده کونړ ده کنه، او ډېر ځنګلونه یو خو متاسفانه چې دغه ځنګلونه څنګه چې مې درته دغه نور اجناس شو دغه چې غیر قانوني لاله، او تقریبا 50% ځنګلونه د کونړ ختم شوي دي، یو 50% به پاتې وي، خو هم کار پرې روان دی، قاچاقبران دا غیر شروع کړی ده، خو غیر قانوني روان دی.
له حاجی جانولی څخه مې وپوښتل چې د کونړ په ځنګلونو کې کومې قیمتي لرګي لرونکي ونې همستا او که څنګه، نو هغه وویل
او دلته نختر چې دی هغه اصلي نختر وته مونږ یو کنه، دغه نمونه دی او سرپ وته دی او کاچل وته دی، څه نمونه دی دا رقم لرګي په پاکستان په ځنګلونو کې نشته، د افغانستان په نورو ځنګلونو کې نشته، رقم چې د کونړ دی دا دوه رقمه باندې کار شروع دی، دا سوځولو دا خو چېړی او ټیټاک او ګورګوره دغه څه نمونه دي بوټي دا د سوځولو دپاره وان شي، او کوم چې نختر دي دیار او سرپ او کاچل دغه نمونه دي، دا دغه دپاره آبادۍ دپاره فرنیچر کې جوړیږي او دروازه او کړکۍ دغه شیونه او یای د شپلان سیسکات کوي.
حاجی جانولی زیاته کړه چې په کونړ کې د نورو ولایتونو پرتله د کرنې لپاره مځکه کمه ده، نو ځکه یې سبزی او میوه هم دومره نه دي لکه د نورو ولایتونو. له نوموړي مې پوښتل چې د کونړ ولایت خلک په بهرنیو هیوادونو کې همستا او کنه، نو هغه وویل
د کونړ په زیات تعداد خلک شته دی په بهرنیو هېوادونو کې، خو زیات پیشه چې زه معلومات لرم یو پاکستان زموږ ګاونډي ملک دی که نه، په دې مهاجرت کې ډېر خلک دلته اوښتلي دي، نو یو څه خو راوښتلي، خو بیا هم اکثریت خلک هلته پاتې دي، پاکستان کې ډېر خلک ژوند کوي. سابقه د کونړ خلک لري ډېر وو، اوس دې امریکا ته ځینې خلک تللي دي.
نومیالی د دغه سیمه
کونړ ولایت هم د پښتنو د نورو سیمو غندې د تاریخ په اوږدو کې داسې وګړي زیږولې دي چې د یادونې او ستاینې وړ دي. لیکوال نظام الدین مالیار د کونړ داسې شخصیتونه په درو برخو ویشي له کوم سره چې شای د نورو سیمو خلک لږ بلد وي. نوموړی د ادب په برخه کې د نومیالیو کسانو په اړه وای:
موږ که دلته یوازې په خلکو باندې وغږیږو چې کوم فرهنګي خلک وي، لکه شمس الدین مجروح او همدغس سباودین مجروح، عبدالخالق اخلاص او د نورو ګڼو نومونه اخیستلی شو. دا شخصیتونه په دلته پیدا شوي دي، د فرهنګ لپاره هڅې کړي دي، دوی کتابونه لیکلي دي او ضمناً د خلکو بیداری کې ونډه اخیستې ده.
نظام الدین مالیار په کونړ کې د سیاست او علم د ډګر ځینې کسان داسې یادوي:
د علم او سیاست په برخه کې موږ دلته په کونړ کې کولای شو د عبدالرسول امین صاحب نه یادونه وکړو چې اوس څو کلونه مخکې وفات شو، هغه یو سیاسي او ضمناً علمي شخصیت و. همدارنګه د عبدالخالق صاحب د څوکۍ د هغې نه یادولی شو چې یو علمي شخصیت و. کونړ له اسدآباد د دم کلي مولوي عبدالخالق صاحب چې یو ډېر علمي شخصیت و.
نظام الدین مالیار وایي: کونړ په نظامي برخه کې هم د یادولو وړ خلک زیږولي دي.
منګه د زنو هغه نظامی شخصیتونو چې دلته د تاریخ په اوږدو کې یو څه کارنامې کړي دي، لکه د هغې جملې نه کولی شو نظام خان کونړی نوم واخلو چې هغه د استقلال په ګټلو کې پوره سهم درلود، او څلورمه جبهه چې د استقلال څلورمه جبهه وه د هغې مشر و، او ولسي لښکر یې ځان سره یوځای کړی او د انګریزانو سره ډېر جګړې کړي دي.
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو، تاسو د افغانستان د کونړ ولایت په اړه معلومات واوریدل. لدې سره د خبرونه وخت پای ته رسیږي. راتلونکې اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته درپیژنو. او زه بوریوال کاکړ درڅخه اجازه غواړم. ښه وخت ولرئ. خو د مشال رادیو اوریدل مه هیروئ.
شانتی خواروار